سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي کلو به د دوی ټیم ګټلې وای نو هغه امنیتی ځواکونه ته به ډالۍ کړي وای چې افغان بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي. کاکړ د خبره تازه په یو ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبي د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالۍ کولو په غبرګون دا خبره کړې. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله، خو لا هم دا لوبه او پایلې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د یو میلیون اوو لکو بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولې وروسته د افغانان کونه وزي په زور یې باسي. د پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچي کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې زیاته کړې له اکتوبر میاشت راهیسې 15 افغانان هلته د سختو ناروغیو له امله مړه شوي هم دي. د اغلي کاکړ په خبره د مال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی نن ترکیه ته سفر کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه لیکلې ده. مجاهد ویلي متقی به په انقره کې د افغانستان له سفارت او استانبول کې له قنسلګرۍ لیدنه وکړي. هغه به همداراز په ترکیه چارواکو سربېره هلته له میشتو افغان سوداګرو سره هم وګوري. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیځ کې یوه زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښاره 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم دوه مرګونې زلزلې وشوې او تر هغه وروسته هم سخت ټکانونه وشول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1.5 زره کسان مړه او 2 زره نورې ټپیان کړل. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونه او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. د غسمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درنې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي لږ تر لږه 2 زره کسان په دغې ترانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې وژل شوي چې لږ تر لږه 3 زره ماشومان دي. د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کارګران مړه شوي دي. ژغورونکي وایي په قراغندي صنعتي ښارګوټي کې د دې پیښې په نتیجه کې 4 نور کسان تریتم شوي هم دي. په کان کې 2.5 سوه کارګران په کار بوخت چې میتان ګاز او اور واخیست. په اګست میاشت کې هم د همدغې کمپنۍ په بل کان کې یو وژونکي پیښه شوی وه. اوس یو دولتي کمیسون ګمارل شوی چې د دې پیښې له کبله دغه شرکت مسؤول وګڼي. په جګړه ځپلي اوکراین کې 3 کسان د سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. د دغو بادونو له کبله په زرګونو کسان له برېښنا بې برخې شوي هم دي، ځکه د اوکراین د انرژۍ سکتور د روسیې د حملو له کبله ډېر زیانمن شوی دی. په اوکراین کې توپانونو او اورښتونو د دغو هیواد د انرژۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه هم داسې مال چې ژمی پراتلو دی او د روسیې د تیرو 6 میاشتو یرغل لا هم دوام لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د رئیس مرستیال اولیکسی کولیوا په ټولنیزو شبکو کې نن لیکلي د بدې هوا له کبله 2 کسان په پلازمینې کیف او بل د کیف په سیمه کې مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د په وینا په 4 ساحو کې شاوخوا 300 زره کسان له برېښنا بې برخې دي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې خملینیتسکي ساحه ډېره اغیزمنه شوې ده. د کرکټ له نړۍ هم دا چې د استرالیا ټیم نن نیوزیلند ته ماته ورکړله. استرالیا د 309 منډو هدف ټاکلی او نیوزیلند د 9 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 303 منډې وکړای شوې. سبا ته به هند او انګلستان لوبه ولري او د دوشنبې په ورځ به افغانستان له سریلانکا سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو خبرې کوو. ټولنیزو شبکو نړۍ بدله کړې، سلګونه میلیونه انسانان په ځان بوخت کړي دي. له دې لارې نه یوازې انسانان له یو بل سره ارتباط نسی، د یو بل حال اخلي، بلکې له دې لارې خبرونه، تفریحي مطالب او ګڼ نور شیان اوري او ګوري. سره لدی چې د ټولنیزو شبکو لاري د خلکو د معلوماتو سویه لوړی شي، خو له دې طریقه ډیر جعلی او ناسم خبرونه هم خبري شي. لبل خو ځینې وخت داسې موضوعاتو ته پکې لمن وهل کیږي چې د تشدد له پاریدو سره مرسته کوي. له همدې کبله د امریکا لشتلشه په درې دېرش ایالتونو کې د میټا کمپنۍ خلاف چې فیسبوک، انسټاګرام او واتساپ ورپورې تړلي، په محکمو کې شکایت شوی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د آکلند په محکمه کې په درج شوې دوسیه کې پر میټا تور لګول شوی چې د انسټاګرام او فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې داسې ځانګړتیاوې شاملې کړي چې ماشومان او زلمکي پرې عادت کیږي او له دې کبله د هغوی روحي روغتیا ته زیان اړوي. په شکایت کې هم دراز ویل شوی چې څېړنو شودلې چې ټولنیزې شبکې ذهني پریشانی، استراب، بی خوبی، پزده کړو او د ژوند په نورو ورځنیو چارو کې ستونزې پېښوي. خو میټا کمپنۍ د دې شکایت په ځواب کې ویلي چې دوی تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت لومړیتوب دوی لپاره تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت لومړیتوب لرلی او دې مسئلې ته پام کړی دی. دې ته ورته شکایتونه له ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو هم شوی دی. په دې خبرونه کې پر ماشومانو د خواله رسنیو پر اغیز خبرې کوو، پر زلمکو، ځوانانو او لویانو یې اغیز څېړو او بل شکه ټولنیزې شبکې مثبت تاثیرات هم لري هغه هم له پامه نه غورځو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شفیع الله شینوار چې د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس او استاد دی، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی او د ټولنیزو شبکو بل فعال او د پکتیا د مرکز ګردیز د خلکو د پیوستون او ټولنیز شورا رئیس کرامت الله کرامت میلمنو ته هرکلی وایم. او که تاسې اوریدونکو هم خوشحال چې په دې موضوع خبري وکړي یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي، د واتس اپ او ټلیفون شمیرې به وروسته درته اعلان کړم. دا بس په لومړی لدې ځای پیل کړو چې خلک له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څنګه استفاده کوي. که لومړی شاغلی صافی تاسو راته وایئ چې تاسو په خپل له ټولنیزو شبکو څنګه استفاده کوي.
سلامونه دي تاسو د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او درنو اوریدونکو ته ورسیږي. خوشاله یم چې په خبرونه کې درسره یم. زه خو په عمومي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دي، همدغه سي ټولنیز مطالب یو نیم سیاسي مطالب او په ټوله کې هغه مسائل ورځنی بحثونه چې د بالخصوص د ځوانانو علاقه مندي ور سره ډیره ده، په هغه برخه کې زه پوسټونه کوم، استفاده کنه کوم. هو کله دا کله د بازي ویډیوګانو په خبرولو کې چې هغه په ټولنه کې د یو مثبت تغییر په طرف باندې خلک بوزي، هغه هم نشروم په بازي مواردو کې. یو همدارنګه د نورو خلکو مطالب د سوشل میډیا د لارې نه ګورم، خبرونه پکې ګورم، لولمه او په اړه تبصرې کوو، د نورو خلکو په بحثونو کې شریکېږو. نو تر ټولو پورې زما استفاده او ګټه اخیستنه د ټولنیزو شبکو څخه مثمره ده. ما ته ډېره اغېزمنه
ډېره مننه صافی صاحب. وروسته به په دې خبرې وکړو چې تاسو څومره ګټوره بولئ او بیا به دا هم درنه وپوښتو چې کومه برخه مضره بولئ. له ښاغلي کرامت الله کرامت څخه زما پوښتنه ده چې کرامت صاحب، د ورځې څو ساعته په ټولنیزو شبکو کې تیروئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته
سلام.
موږ په د خپل ځوان برنامه په تقسیم اوقات سره متنظم کړی دي او د خپل ارتباطات او کارونه او برنامه لږه رسنی څخه مونږ تخیب کوو. د ګیزله وخت نم نیم سات مونږ خپل کارونه تخیب کوو، او لمخام له ټیم څخه یو نیم سات مونږ وخت دیته په تقسیمات کې ځای نیولې دي. دغه یو سات نهایتا که دسی ضروری موضوعی چې مونږ دغه لپاره خپل معلومات را جمع کو، دغه دو سات مونږ د خپل د رسنیز بخش کې ته مونږ په خپل تقسیمات کې مزای ورته ورکړی دي.
لیکن فکر نه کوي چې ډیر خلک ډیر وخت ورکوي.
بله سی وو د خو وقت دی نور فرق کوي، نور اکثر خلک د دینه ډیر شه مثبت استفاده کوي، ځنه خپل معلومات زیاتوي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ.
هغه ملګری چې دی
ډیر مننه، سلامت اوسئ، کرامت صاحب، لطفا وکړه کور ودان. بیا م په دې اړخ باندې هم خبرې کوو، ستاسو نظر به وپوښتم چې تاسو مثبت بولې کې منفی بولې. استاد شینواری څخه پوښتنه کوم، استاد ټولنیزو شبکو تر څه حد ستاسو په نظر د خلکو د عمومي معلوماتو په زیاتولو کې مرسته کړې ده؟
سلام سروان محترم، تاسو ته، تاسو ټول همکارانو، کارکونکو ته، د ازادي رادیو ټول لیدونکو ته، د پروګرام ټول ملمنو ته، زه ستاسو د جواب سوال په جواب کې باید ووایم چې ټولنیز رسنۍ څنګه چې تاسو په مقدمه کې یاد کړله، سره د خپلو ګټو تاوانونه هم لري، چې زیاته برخه یې متاسفانه وایم چې د ټکنالوژۍ د هغه طرز طریقې د استفادې ډیره مهمه ده، چې موږ د دغه هغه میکانیزم یا هغه د استفادې لارې چارې موږ تر ډیره حده پورې په خپل ژوند کې یا په خپل ځانونو باندې مو نه دي تطبیق کړي. همدغه
استاد وبښئ، ما که اول پرې مثبت اړخ باندې خبرې وکړو چې دا به شاید حقیقت وي چې ټولنیز شبکې یا خواله رسنۍ د خلکو د معلوماتو له زیاتولو سره مرسته کوي، لیکن تر څه حده پورې؟
مخکې ما غوښته چې بحث وکړم په همدې مورد باندې، چون ګټې یوازې دا نه دي چې زمونږ معلومات او هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو په ټولنه کې هغه زمونږ زیات شي، بلکې نوم نه موږ کولای شو د دې برداشت ولرو چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ په زمنګ د ټولنې غټول آباد او هغه ارتباطات چې څومره زمنګ ته پکار دي چې باید په خپل ژوند کې ولرو هغه تر ډیره حده پورې پیوړی کیږي. په ځوانانو کې هغه خودمانی یا په خپل کم حس یا د خلاقیت او د ابتکار کم حس چې هغه پی را ژوند کیږي، چې د لدی مخې نه په ټولنیز رسنیو کې په خصوصا د میټر د کمپنۍ په دغه پلیټ فارمونو کې په دې سیستمونو کې داسې یو نیم فرمولونه او الګوریتمونه تطبیق شوی دي چې دا غل مخې نه کیږي چې یو کس د څو برخې سره شوق او علاقه ولري، هغه مطالب د تر ډیره بریده پورې دا رمخ کیږي او لاغه نه کول شي چې دی په خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي او دا غنه تر ډیره حد پورې استفاده وکړي. په زمين کې کول شم چې دا مو وایم چې د یو جامع په جوړونه کې ډیره بریده پورې دا امکاره ده، یعنی موږ ته دره خودل کیږي چې زمونږ په جامعه یا په ټولنه کې کوم منفي نقطې دي او کومې مثبتې نقطې دي، چې د منفي نقطې لپاره باید یو شخص چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه خو بهتر په دې پوهیږي چې زه باید کوم مسایلو ته چې په ټولنه کې ژوند کوم باید هغه په نظر کې ونیسم، د حقوق دي، د خپل همسایه او د ټولو.
ډیره مننه استاد، لطفا موږ کور ودان. استاد ضیاءالحق شمس، که تاسو د خپل مسلک پر اساس راته وایست چې ولې ټولنیزې شبکې انسانان ځان ته ډیر ور اړوي او بوختې ساتي؟
سلامونه، وخت مو پخیر، زما غږ اورئ که نه؟
بله صاحب.
زه باید ووایم د ټولنپوهنې له نظره د ټولنیزو رسنیو کار او اصلي موجودیت او هستی د خلکو د نښلولو، د اړیکو د نږدې کولو او د اړیکو د فرصتونو د لا پراخولو لپاره او په همدې موخه منځ ته راغلي. بیخي ډېر یو ټولنیز ځانګړی رول لري، خصوصا په هغه نسلونو کې چې له احساسي اړخه یو بل ته ډېره اړتیا لري او په هغو ټولنو کې چې دا تړون ډېر دی، په ځینو نورو ټولنو کې لکه اروپایي ټولنه چې اقتصادي تړون دی، د ټولنو لپاره ټولنیزې شبکې د خلکو د نږدې کولو، د اړیکو د پراخولو او په یو د وخت په کنټرولولو سره په یو سیستماتیک ډول وګړي نږدې کوي یو بل ته. په دې خاطر یو پراخ مثبت رول لري، اما
اما او بخشه استاد استادم بلته پختنه بل پیدا شو ما زینت هغه د تسویل چې په اروپایی ټولنه کې په مجموع کې ټوله غرب کې دلته چې ټولنیز ژوند کمزورې شوی دی، لکه زموږ د ټولنې په شان نه دی، خلک انفرادي ژوند لري، دلته به خلک نږدې کړی وي، لیکن زموږ په ټولنه کې څنګه هلته خو هسې هم خلک سره یو ځای کې ناسته پاسته لري، تګ را تګ لري، هلته هم ټولنیزې شبکې خلک سره نږدې کوي او کې لري کوي برعکس.
دا خو موږ یو د واقعیت نړۍ لرو، یو ویرچوال یا مجازي نړۍ لرو چې کوم تعبیر باندې راغلی ده. موږ په د یو بل نړۍ په جوړولو کې د اوسني انسانان د ټکنالوژۍ له لارې ونډه لرو. په دې توګه موږ په هغه نړۍ کې نږدې کوي یو بل ته، او په دغه واقعي نړۍ کې چې هغه ریالیته ده په هغې کې مو سره لرې کوي. دا نو د هر یو وګړي او د هرې ټولنې هماغه د اړیکو د شبکې په څرنګوالي پورې او د منافعو او د اغېزو په مجراګانو پورې اړه لري چې څنګه اغېز پرې باسي او تاثیر پرې کوي. مثلا کومو ځایونو کې کومو ټولنو کې د وګړو لپاره د دې پروژې منافع او ګټې ډېرې مهمې دي، د هغوی لپاره دا اړیکې په دې خاطر چې مؤثرې آسانه او ډېرې شفافې دي، د هغوی د ګټو لپاره ډېر هغه کېدلی شي کارول کېدلی شي. او اروپا یې ډېره ښه بېلګه ده. نو کله خلک نږدې کړي دي، خلک د خپلو اهدافو ته خپلو ضرورتونو ته، پلورونکی یې د پلور په برخه کې او پیرودونکی یې د پیرودنې په برخه کې نږدې کړي دي، یا همدغه ډول په زده کړه کې درواخله همدا ډول په نورو برخو کې. اما په سنتي ټولنو کې یا هغه ټولنو کې چې زه ورته هغه احساسي ټولنې وایم یا ایموشنل ټولنې، هلته خپلې ناخوالې هم لري، مګر دلته هم خلک په هماغه مجازي نړۍ کې نږدې کړي دي. خو مثلا د دې په ځای به چې پخوا ساعتونه ساعتونه یو کس مزل کوو د یو دوست پوښتنې ته به ورته، اوس فقط هغه ساعتونه نه فقط څو ثانیو ته لنډ شوی دی. ولې احساسات خالي دی؟ کوم ډول چې دغه ټولنې غوربند ژوند کوي، کوم بستر باندې تکیه لري، هغه احساسات دي. البته د شرقي ټولنه کې هم افغانستان غونډه ټولنه د ځینو نورو اړخونه، مثلا د معلومات په خوراوي کې، مثلا د شبکه کې د واقعي کېدلو له لارې، مثلا په لنډ وخت کې د ډېرو چیزونو نه د خبرېدو په موخه، یا مثلا د ځینو فشارونو د لرې کولو په موخه، یا د بوختیا په موخه، په هغو ځینو کې ګټه کړې ده. ځینې نور ځایونو کې مثلا اعتیاد راوړی دی، په ځینو ځینو نور ځایونو کې مثلا هغه ښه احساس له منځه وړی دی. ممکن وګړي د خپل یوازیتوب نه رنج ویسي په دغسې ټولنو کې، اما برعکس مثلا په اروپایي ټولنه کې ممکن یو څوک خپل برانډنګ پکې وکړي، مارکیټنګ پکې وکړي، زده کړه پکې وکړي، یو وګړی د دې لپاره کافي وخت ولري او ښه باندې پوه شي څنګه یې وکاروي.
ډیره زیاته مننه استاد صافی صاحب. تاسو په خپل د خپل ځان په اړه راته وایئ چې ټولنیزو شبکو تاسو له خپلو دوستانو سره نږدې کړي یاست او که ورڅخه لرې کړي یاست؟
ټولنیزې رسنۍ خو نن یو حقیقت دی، او د دې نه موږ سترګې نشو پټولی. یو وخت و چې په ډېر ګزاف مصرف باندې به مونږ د خپل ملګرو یو بل سره د لیدلو توان نه درلود، ولی اوس په ډېر اسانۍ سره په ډېر ارزانه انټرنیټ درلودو سره موږ کولی شو د خپل ملګرو دوستانو او د هغو ټولنو سره چې زلمو غواړي د هغوی سره وصل شو، نږدې شو. نو په کامله توګه زه په یقین سره وایم چې انټرنیټ یا بالخصوص سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ بلاخره د دې لامل شوې چې موږ په ډیره ارزانه او اسانه ډول باندې د خپل ملګرو دوستانو سره نږدې شو، د هغوی سره په مختلفو موضوعاتو کې خبرې وکړو، بندرونه جوړ کړو. وستاسو ګوري چې سوشل میډیا ورو په پراخېدو ده. یو څه موده د 2018 کال په شاوخوا کې بلخصوص په افغانستان کې د فیسبوک موضوع شو، دا چاله پیژندل ولې د 2011-2012 نه پدې خواته بیا دغه د فیسبوک خواله رسنۍ هم خلکو پیژندل، خلک کې را دمخه شو، کوټونه جوړ کړ، یو بل سره ارتباطات ونیول، چټونه شروع کړل.
د دې نروسته بیا دغه د سوشل میډیا بازار لګورم ګرم شو پرځند دغه روسي کې ټیک ټاک پکې راووت انستګرام پکې راووت د ټوئیټر موضوع شو له ورن سبا واتس اپ هم خپل یو کلی ځان تخلاص کړی چې کولای شي پغه کې دغه د سوشل فعالیتونو یا د ټولنیزو فعالیتونو یو برخه پکې خلاص کړي او خلک کولای شي د دې لارې هم سره وخګيږي بندرونه جوړ کړي نو زه په مجبور کې ویل شم چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ زموږ په ژوند کې د راټولېدنې د نخلونې او د مختلفو معلوماتو د شریکولو یو ستره وسیله ده چې نن سبا ته موږ ګټه اخلو ولې مهمه ده چې دا خلک په څه ډول باندې استفاده کوي په څه ډول کې ګټه اخلي آیا دینه مثبته ګټه اخلي دینه منفي ګټه اخلي نو زما خپل سپارښتنه دا ده چې باید په هغه برخه کې چې موږ ضرورت ورته لرو هغه معلومات ته چې ضرورت لرو هغه مسائل ته چې ضرورت لرو باید د ټولنیزو رسنیو په برخه کې دا غوښتنه غته واخلو
bale sir
او تاسو ګورئ موږ د میټا کمپنۍ چې دا واتس اپ رامنځته کړ واتس اپ دوی ډیر یو معتبر او باوري سرچینه د بندرونو د فارغ جوړ کړل یعنی کول شي په کې ګروپونه جوړ کړي او په ډیر پاغه شکل باندې چې حق کېدل زیات مشکل دي ستونزمن دي هکرانو لپاره کولای شي چې د واتس اپ لالارې ته ګروپونه جوړ کړي د واتس اپ دلارې نه ته عین تر دې پورې چې دغه د عربو په سرلی خلک وایي چې د سوشل میډیا لالارې نه دي ته کمپاین شو خلک بسیج شو خلک راټول شو او په هیوادونو کې یو انقلابونه راوستل نو کله چې دومره مؤثر او اغیزمنه تمامېږي نو خلک کولای شي د دې نه په خلاص مټ ګټه واخلي د ساينس او ټیکنالوژي زمانه ده او بل خصوص دغه د 2000 کال نه په دې خوا چې کله دغه د وشتمې پیړۍ د فایل شو نو یو جنریشنل ګپ یا نسلی فاصله هم سره له خلک سره د نشنه داد چې ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ څخه لري کړل دا واقعي یو څه مسله ده
bale او دغه عرض باندې به خبرې کوو د ام په منفي برخه کې راځي ډیر زیاته مننه صافي صاحب کرامت صاحب کته سمراته وایسته آیا ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست د صافي صاحب په شان او کنه فکر کوي چې له دوستانو له کتنو او لیدنو محروم کړی یاست
بلې او محترمه د ټولنیز رسنۍ سړي د زمونږ خپل دوستانو سره مونږ دکړې دي ډېر کم امکانات سره مونږ خپل دوستانو سره ډېر شې مناسبت لرو او خپل هم د داخل کې هم د وطن نه په خارج کې هغه ملګرو سمون سره مکتب کې اوس یو ګروپ مون خپل منځ کې لرو د دوی لالات نه د ژوند نه همیشه دا ګروپ د آدرس مون خبري ګو او په همدغه اساس باندې هغه ملګری چې مون سره په پنتون کې وو هغه سره هم یو ګروپ لرو نو د دې ولاتونو په سطحه مون خپل ملګرو سره چې رابطه دي په ډیر اسانۍ سره موږ هغه سره کوی شو چې دغه وضعیت څخه پښتنه وکړو هغه سره خپل خبرې ولرو او خپل ځوان زندگی مثلا موضوعات وي د دوی سره مثلا شریک کو دا یو مثبت غوزینه دی محترم او باید د دې نه مثبت استفاده وشي
ډیر مننه سلامت اوسه اوس استاد شینواره زموږ ته دواړه فعالان چې د ټولنیزو شبکو کې فعالان دي دوی وایي چې له دوستانو سره ټولنیزو شبکو نږدې کړی دي لکن یو وخت به شاید وسم په ځینو سیمو کې هم داسې وي د افغانستان چې د حجرو کې ملمخانو کې با بانډارونو او ځوانان زړه دا به سره یو ځای کېدل خبرې به کولې ملي به کولې لکن د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره دا ډول میلی او دا ډول بندارونه لمنځه ځي نو څه فکر کوي چې زموږ غونډې ټولنو کې خلک نږدې کوي او کې سره لري کوي
مننه یو څه باید یادونه وکړم چې زمونږ ټولنه کې د دې تطبیق طبي خبره ده چې په اوس وخت کې تاثیرات منفي دي البته د ارتباطاتو په برخه کې چې زمونږ د کم چارشا پیر کې چې دوستانو هغه زمونږ نه طبي خبره ده چې لري شوې دي خو کبرک سیمنګ راوخلو هغه دوستانو هغه ملګری چې زمونږ نه نادرکو هغه موږ سره په یو شکل د اشکالو په ارتباط کې راغلي دي. هدي اقل مونږه کا دا غو سره په خبرې نشو کولای یا خبرې نکو، نو هدي اقل دا غوي د وضعیت نه خبرې ګو چې دا غو په پروفایل باندې سره ازي څه پیخيږي څه کیږي، نو دا بل اړخ ته چې مونږه د روابط په کچه پراخه شوې ده. د دې هغه تخنیکی برخه باندې زبرت خبرې هم وکم چې چون موږ کم عکس یا کم مطالب چې هغه شریکو، چې په هغه عکس کې زموږ سره کم دوستان شریک وي هغه موږ کله پوسټ کوو، نو د لینکرز په نوم باندې داس الگوریتمونه شته چې موږ سره هغه کم ملګری چې د نورو ملګری دي، اوس مثلا زموږ یو ملګری دی هغه موږ نه نظر کړی، هغه موږ ته پیشنهاد کیږي د فیسبوک کمپنۍ میټا دغه ورتیا لري چې موږ ته را پیشنهاد کړي چې دغه ستاسو ملګری دي، دا په یو شکل نه تاسو سره ارتباط لري، یا ورته میچوال فرندس ویل کیږي، یا ورته حقیقي چې ستاسو نوې ملګری هغه جوړیږي، دا تاسو سره ایجادي کې نو ستاسو دغه د نتورک یا کومه شبکه چې دغه غزيږي، نو دا د چې ستاسو هغه روابط دا پراخيږي. یعنی زه فکر کوم چې زمونږ باندې ټولنه په حضوري شکل کې زمونږ ارتباطات باندې منفي تاثیر غورځولای، خو مثبت تاثیر دا دی چې د لینکرز په استفادې سره زمونږ هغه دوستان چې هغه موږ ډیر وخت لري او یا د هغوی دوستان چې زمونږ سره په نتورک کې شامل شي او زمونږ یو ګروپ جوړیږي، نو هغه موږ لپاره یو مثبت او پلس پوینټ دی په اصطلاح باندې.
بله سر، ډیر مننه استاد شمس. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې ټولنیزې شبکې زمونږونی ټولنو کې خلک سره نږدې کوي او کلری کوي؟ یو مشهور لنډۍ ده چې مینه پتلو راتلو زیاتی شي، دا خو مجازي لیدل دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. انسانان چې کله یو بل سره ویني نو مینه او محبت زیاتی شي. یو شته چې موږ په دې رسنیو کې ورته متوجه شوي یو، کله واورو چې خدای مکړه یو څوک مړ شو، کاغه سړی موږ لیدلې نو ډېر په خپګان شو، کوم خبرې کړي هغه خپګان درجه یو څه نور زیاتی شي، او کوم وسره وخت یې کړی هغه دی خپګان اندازه مو لا ډېر زیاتی شي. لیکن که یو څوک مون نه لیدلې وي، نه مو تصویر لیدلې وي، نه مو خبرې ورسره کړي، خامخا په خپګان شو، لیکن درجه یې فرق کوي. نو دا دی مجازي اړیکو او هغه اړیکو چې تل او چا سره ناسته پاسته لري، له نږدې ور سره خبرې کوي، د دې بم شاید فرق وي کنه؟
بالکل دا فرق لري. زه د چې وایم چې دغه موږ نږدې کوي او لري کوي، نه تر دې مخکې چې موږ نږدې او لري کوي زموږ لپاره نوي ملګري پیدا کوي. یعنی په د انسانانو په ټولګیو کې موږ له سره یو غوراوی کوو، هلته د الګوریتمونو په واسطه باندې خپل هغه چې موږ پیژنو یا هغه چې موږ غواړو ورسره اړیکې کړو، یا هغه چې په ټولنه کې سلبریټی دي مشهور دي، یا هغه کسان چې د هغوی پوسټونه او ټولنیز فعالیتونه موږ ځان ته جذبوي، له هغوی سره ملګرتیا پیلوو. دا په دې معنا ده چې هغه کوم غیر مستقیم فشار ته د شبکې اړیکو د جوړېدو لپاره په یو کلی کې په یو سنتي ټولنه کې په یو فضا کې به موجود هغه اوس نشته دی. اوس یو الکترونیک، یو ورچوال او یو الگوریتمیک تعین دی چې زه په باندې هیڅ نه پوهېږم. زما مخې ته دغه ډېر بې شمېره یوه پراخه مجموعه کې هماغه کسان را وړاندې کوي چې په یو ډول نه یو ډول ما چېرته خوښ کړي دي، یا یې په اړیکې کې پاتې شوی یم. اوس دا موږ د خپل پخوانیو دوستانو سره نشو ویلای چې نږدې کوي کې لري کوي، زموږ لپاره یو بل حلقه جوړوي. د دوی سره موږ ډېر نږدې کوي، د مخکینیو دوستانو سره چې ممکن په دې حالت کې موږ سره نه وي د هغوی مډې لري کوي. دا یو اړخ دی. بس بل تر ټولو ډېر مهم څه دی، د پخوانی البته پخوانی مطلب نږدې مخکینی کولو نه دي، د هغه ژوند او نړۍ سره یې پرتله کوم په سنتي ټولنو کې هغه دا دی هلته به تاسو یو ژوندی انسان احساسوو چې تاسو مخکې ناست دی، تاسو د پوښتنې لپاره راغلی دی. مګر اوس چې ګورئ یو سټیکر دی، یو څو ټکي دي چې درته په مسیج کې راځي. خو به مثلا د اړیکو اړتیا چې وه اصلا په ټولنیز لحاظ او همغه رواني تکیه چې په دغه اړیکو باندې او یو بل ته په وګړو کې وه هغه به تعینه وه، اوس یو الگوریتم تعینوي. خو به مثلا واقعي پوښتنې کېدي یو بل، اوس اکټونه کېږي مثلا، خو به زموږ وخت واقعي معنا سره د هماغه طبیعي ټولنې د انسانانو وخت وسې مکمل به پکې موږ ژوند احساسوو سره د خپلو ناخوالو بدیو ښېږنو. مګر اوس دا بدل شوی دی په یو ډېر ریتمیک سمبولیک او مجازي ډول. هلته فقط یو څو ایموجیان دي، یو څو فکر دي، یو څو کلمې، یو څو توري دي، یو څو رواج شوي کلیشې خبرې دي چې هماغه موږ یو بل سره شریکوو.
بله استاد، هلته یو بل موضوع ده،
ټولنیزو اړیکو اوسنی وضعیت شکل اخیستی.
بله، یو بل موضوع ده چې دا په موږ باندې د خپل نږدې خپلوان ولې ګران وي، ځکه چې هره ورځ وینو، هر ورځ ورسره خبرې کوو، ورسره عادت شوي یو. نو کله چې ټولنیزې شبکې ډېرې پراخې شي، چې په یو کور کې زوی له یو چا سره په کمپیوټر کې لګیا وي خبرې کوي، لور له بل چا سره، و نو ټوله جلا جلا بخت وي، په خپل منځ کې خبرې نه کوي، دغه مینه په کورنۍ کې کمی شي.
همدا دی هماغه غوراوی چې ما وویل، همدا هماغه شی دی چې موږ ته د سره نوي دوستان را کوي او موږ له ځینو نورو سره نږدې کوي، له ځینو چې ورسره نږدې و مخکې کې لرې کوي مو. او دا ډېره یو عجیبه پېښه ده، دغه ټولنو لپاره چې هغه تر اوسه پورې داسې هغه لازم شعوري ټولنې نه دي. دوی د سوشل میډیا نه هغه ګټې چې باید واخلي نه اخلي، یا د دوی طبیعت تر اوسه پورې د دغه ټیکنالوژیک هستې سره نه ده اغل شوی. د دوی لپاره څنګه ایجادولی شي؟ همدا اوس زموږ تېر نسل چې زموږ پلرونه کېږي، زموږ د نسل سره یو ډېر ناویل شوي ستونزې چې لري، هغه همدا ده چې دوی په زړه کې ډېر څه لري چې موږ کله ګوري چې موږ بوخت یو ټول، او د فکر کوي چې د دوی لپاره زموږ نور ارزښت خلاصوی دی، فکر کوي چې موږ د نور وخت نه درته ورسېږو، فکر کوي چې په کومه بله بهانه باندې زموږ پرې هغه مخکینۍ تمه نشته ده، یا کرکه سینه کېږي. دغه انګېرنې پیدا شوي دي، او دا څه معنا؟ یعنې دا د دوو نسلونو منځ کې ګمانونه، فرضیات، او د اړیکو د بدلولو او د یو نوي جهان ته د ورتلو پیلامې دي.
بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو تشنه آسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس او استاد شفیع الله شینواری، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو بل فعال کرامت الله کرامت. صافی صاحب، تاسې د استاد شمس خبرې واورېدې چې دوی وایي چې ټولنیزې شبکې زموږ ته نوي ملګري پیدا کوي، خو له اصلي ملګرو مو لرې کوي، او د کورنۍ مسله یې یاد کړه. صحیح ده چې تاسې به په تنظیم شوي شکل سره ټولنیزې رسنۍ کاروئ، مخصوص وخت به مو ورته تعین کړئ، لیکن تاسې ته به معلومه وي چې اکثره خلک داسې نه دي. اکثره خلک د ټولنیزې شبکې اعتیاد لري. ځینې به وینئ چې خصوصا ماشومان یا تنکي ځوانان له سهاره تر ماښامه په ټولنیزو رسنیو کې بوخت بي. نو دته په کتو څومره موافق یاست له استاد شم سره؟
زه خو استاد شم سره بالکل موافق یم. دا خو موږ مخکې چې په دې اړه خبرې وکړلې، یا خو تر ډېره مثبت ټکي چې موږ راواخیستلې. البته د مثبتونو ورهاخوا پلس هاو منفي ټکي هم لري، بالخصوص هغه کسانو لپاره چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په اړه عامه کامل پوهاوی نه لري، او په ایاده تعلیمي سطح هیڅ عمر اوچته نه وي، هغه د دې رسول سره مخامخ کیږي، هغه په کورنۍ کې مشکلات سره مخامخ کیږي، کورنۍ له دې سره مشکل سره مخامخ کیږي. ما مخکې یو خپل خبرو کې یو موضوع ته اشاره کوله چې د جنریشنل ګپ چې ورته وایي، یا نسلی فاصله. نسلی فاصله سوشل میډیا په هغه خلکو کې ډیره رامنځته کړې ده چې هغه د ټولنیزو رسنیو د استعمال په غدرسته او سمه طریقه نه پوهیږي. یعنی هغه دا فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ زمال لپاره هر څه دي، زمال لپاره پوهنتونم دي، زمال لپاره مکتبم دي، زمال لپاره د بندرونو او د تفریح او وسیله هم ده، چې دا هغه د احتیاط برخه ده چې اکثر خلک او بالخصوص د نوي ځوانان یا د 2000 کال لپاره دي، خو تا هغه ځوانان چې د ټکنالوژي برخه ته مخه پیدا شوی ده، دا په مخه دا ورسره مبتلا کیږي. یو سره سوز د کورنۍ سوز را مسکی، اجتماعي ټولنیز سوز هم را مسکی، ځکه په اکثر په کورونو کې ماشومان دي، نوي ځوانان دي. دغه مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دوی راځي کې نه مور او پلار سره په ساتونو ساتونو دوی خبرې نه کوي، یانم مخامخ کېږي ورسره. دا په دې معنی نه چې دوی یا د مور او پلار سره د غن لري، مینه نه لري، یا مور او پلار ته ګران نه دي،
ولی مشکل دا ده چې دوی دومره په دغه ټولنیز رسنیو او محتوا ته داخليږي چې په یو بیل دنیا کې دوی ګرځي خو شهر څخه نه هېري. په بعض معصومه ماشومان باندې چې کله دوی په دغه برخه کې لګي کار کوي یو غږ د کپی وکړه هغه بیر یو توتخجن حرکات او حاله دغه جستر ځان نه خي، یعنی یو حرکات ځان نه خي چې یا چغه کوي یا توتخواله کوي چې ولې ما باندې غږ وکړ. دا موږ خپل سترګو لیدلی دي او دا یو ډېره غټه ستونزه ده. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې دلته د مور او پلار یا د غټانو له طرفه یو قسم ته بدنیتی پیدا کیږي او فکر کوي چې زما زوی زما ماشوم دوی بیلارې شو، دوی بل طرف ته لاړل، دوی هغه د کورنۍ مینه یا د مور او پلار احترام له منځه یووړ. نو دوی دغسې یو سوچ دلته پیدا کیږي، ولې کله چې دغه حالت عمیق طرف ته ځي بالاخره د کورنیو ترمنځ ډېر غټ جنجالونه رامنځته کیږي. تر دې پورې چې زوی د پلار نه خفه کیږي، د کور نه خفه کیږي، زی کور پرېږدي. په افغانستان کې خو لوریانو مشکل دي چې لورګانې دغسې حالت سره مخامخ شي، ولې هلکان چې دي اکثره یو څه سرزوري دي په دغه برخه کې او هغوی دغه کوي دغسې ناوړه حرکات له ځان نه خي چې د کورنۍ او د په کورنۍ کې دنه د تاوتریخوالي سبب ګرځي. د دې لپاره اوس د حل لارې شته. ما یو څه نوټ کړل ځان سره دغه ملګرو د خبرو څخه، ولکه هغه وایي چې بیروسته وخت وروسته به خبرې
سید او په حل لارو به خبرې وکړو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کرامت صاحب، که تاسو هم راته وایست په دې اول به په دې منفي برخو کې اول نه قسم پاول په ګټو یې خبرې وکړې، اوس په دې منفي برخو باندې خبرې وکړو، وروسته به بیرته هم راشو ځینې مثبت ټکي لا شته چې باید یاد شي. موږ چې ګورو خصوصا افغانان له ټولنیزو شبکو څخه د کرکې د خپروي لپاره کار اخلي، یو بل سپکوي، قومي، سمتي، نژادي توپیر او تبعیض خپروي. فکر نه کوي چې افغانان له ټولنیزو شبکو هغه څه چې باید استفاده وکړي هغه څه استفاده نه کوي، منفي استفاده کوي یو شمېر. البته
دا خو د موږ د جامعې یو واقعیت دی چې د ټولنیز رسنۍ په یو سالمه مدیریت باندې نه استعمالیږي. مخکې د مشرانو ډېر ښه خبرې وکړه. واقعیت دی چې په خپل فامیلو کې دا یو لوی مشکل ځان مستقلی دی چې مثلا یو د بل څخه فاصله اخلي. د دې په څنګ کې د ځوانانو د یو قسم متات په عیز باندې په دې باندې مثلا دوی همیشه ځان مصروف کړی دی، به خوبی مستګری د دګیز المونز اکثر خلک نه قضا کیږي، ولی چې دوی تر نو وخت د شپې پورې ځان مصروف کوي. او د دې په څنګ کې مثلا په خپل کورنۍ کې چې دا یو سالم مدیریت نه وي، کنټرول نه وي، دوی د خپل متعلیانه پاتې کیږي. مثلا په بل بخش کې مثلا دا مونږ باید ووایو چې افغانستان وضعیت ټول ته معلومه دی چې فلان
کرامت صاحب ټلیفون قطع شو. خیر وربه شو استاد شینواری ته. شینواری صاحب، ځینې منفی ټکي یاد شول چې خواله رسنۍ لري، تاسو څه پر زیاتوي نور؟
مننه. زه باید وایم چې څنګه درنو ملمنو یادونه وکړله، زه دا ورزافه کوم چې نه یوازې دا چې د دوی په دغه چارو کې او د دوی په رواني مسایلو باندې دا مشکل ایجاد ولې شي، ولی د دې ترڅنګ موږ سایبری کرایم یا هغه جنایتونه چې په د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو په اساس باندې رامنځته کیږي هغه تر ډیره پورې د اندېښنې وړ دی، چې لدې لمخې نه بعضې خلک یا ګروپونه داسې دي چې هغوی کوشش کوي بلک میلینګ وکړي او د هغه کسانو هغه شخصي حریم ته ورننوځي تر څو هغونه د پیسو او د نورو مسایلو تقاضاوې غوښتنې وشي، چې دغه برخه د سایبري کرایم او د مسایل راځي. څنګه چې تاسو یاد کړل بعضی خلق داسې وی چې هغه یو یو مطلب سره ډیره علاقه لري او د هغه په برخه کې ناسالم او نادرست بعضی مطالب هم د خبرېدو امکان شته چې د دې لپاره د فلټرینګ یا د ارزونی تر ډیره پوری کار شوی خو دا په مطلق شکل سره تر اوسه د نه دی تفکیک شوی چې کوم مطالب درست او کوم مطالب نادرست دي. په تور د مثال بعض وخت کې د یوې ټولنې او پر نفوذ شخص هغه پوسټ وشي چې د مړ شو یا مثلا حادثه وکړل او یاداسې چې وروسته کله هغه حقیقت ته رسیږي نو تر ډیره پورې هغه مسایل د خلکو په ذهنیتونو کې منفي جوړ شي او منفي تاثیرات په دې باندې پرېږدي. د فزیکي برخو په رابطه باندې وایم چې فزیکي فعالیت د یو انسان په دې سره بیخي کمیږي چې دا په خپله د صحي توانونو سره یو کس مخ کیږي چې د بدن هغه کم عضلاتي حرکتونه چې وي هغه نه اوسېږي نو طبیعي خبره ده چې چاغي رامنځته کیږي او نور هغه ذهنی فشارونه رامنځته کیږي. نو زما په ګومان سره چې دا هغه ستونزې دي چې د خواله رسنیو په اساس باندې موږ کولای شو وګورو.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې استاد شمس. د امریکا کې چې کوم شکایت شوی دی په اډیقل درې دیرش ایالتونو کې د ټولنیزو شبکو خلاف، په هغه کې ویل شوی دی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. په دې اړخ باندې که تاسو خبري وکړئ، د ماشومانو ذهني اړخ باندې ولې منفي تاثیر لري؟
اصلا خو یو پښتنه ټول ته دغه نسل ته چې د ټکنالوژي له دغه جدي امکان ښېګڼو او بدګڼو سره مخ دي راجې ده، خصوصا هغه کسان چې خپله یا پلرونه دي یا میندې دي یا لږ تر لږه د یو کوچني نسل په یو ډول سره روزونکي دي. هغه پښتنه دا ده چې دغه نسل چې له دغه ډول ټکنالوژي سره په پوره څو ساعتي د ورځې اړیکو کې رالویږي او ژوند کوي، د دې د ژوند لوی اهداف به څه شی وي؟ دوی به خپل ژوند کې کوم څه داسې تعقیبوي چې د هغې لپاره به وخت پرېږدي او هغه وخت چې تمرکز باید په همغه خپل لوی اهداف وکړي، هغه به د ټولنیزو شبکو د اغېز تر لاندې نه راځي. دا هغه څه دي چې زموږ په یو معنا سره د ټولو اوسنیو انسانانو، هغه که د پرمختللو ټولنه دي که د بېتفاوته ټولنه دي، د ټولو دغو انسانانو ذهنیت د خپلو ماشومانو په اړوند، د شاګردانو، د کوچنیانو، د ښوونځیو په اړوند تر سوال لاندې راولي. اوس هغه پلرونه او میندې چې دا اندېښنه لري فکر کوي چې یو ډول د دوی ماشومان له خپل د ژوند د فرهنګه جدا کېږي، وش کېږي، یو ډول سره له خپلو ټولنیزو ګټورو اړیکو چې هغه واقعي اړیکې دي بېلېږي، یو ډول سره د دوی اوږدمهاله کې په احساساتو باندې داسې یو رقم اغېز احساس کېږي او لیدل کېږي چې بیا وروسته دا ټولنه او دغه پلار او مور او دغه نسل چې کوم ډول انسانان ته ضرورت لري، دا هغه کسان بیا نه پاتې کېږي. دا اجتماعي او فرهنګي اړخونه دي، اما له هورمونیک اړخه او له داخلي اړخه چې باید یو طبي ډاکټر وي باندې وغږېږي چې په دغه دقیقا یو سینټیفیک هغه دی ویژن دی چې د دې په ذهن کې هغه ډول معلومات او اطلاعات چې ته تمه نه لري او ته ناڅاپه ورسره مخ کېږي او الګوریتم دا منج کوي، د هغو معلوماتو اغېز د یو ماشوم په ذهن باندې څه وي، د یو نوي زلمي په ذهن باندې څه وي. اوس موږ ډېر داسې ګمان کوو چې ګویا موږ یو چې دا ټولنیزې شبکې درګرده مدیریت کوو، حال دا چې د ټولنیزې شبکې دي چې موږ مدیریت کوي. موږ ګمان کوو لکه مخکې دوستانو وویل، موږ فکر کوو چې دا اصلا موږ ټولن موږ د شبکو ته وخت پرېږدو، مثلا د دې ورځې دوه ساعته کار وکړو، د ورځې پنځه ساعته، داسې نه ده. اصلا دا هماغه شبکې دي چې موږ وخت راخلي او موږ نه وخت غواړي. اصلا هغه کسان چې پکې زده کړه کوي، سواد زده کوي، یا ټیکس لیکي، یا یو ډول سره د معلوماتو د هغو سره محتوا سره په اړیکه کې، اصلا هماغه معلومات او د معلوماتو سټرکچر او څرنګوالی او د خلکو چې دغه الګوریتم چلوي، د هغو غوښتنې دي چې داخلی منج کوي. دا داسې نه ده چې دا د خپل په خوښه باندې دي، هر کله چې وغواړي لرې کړي، هر کله چې وغواړي وګوري ګوري یې. نو په دې خاطر موږ له راتلونکي کې د همدغو پلرونو او میندو د نظره د داسې یو نسل سره مخ کېږو چې په مسؤلیت منلو کې به ستونزه لري، په تمرکز کولو کې به ستونزه لري، په احساساتو کې چې د ژوند اصلي بوت دی د انسانانو په اړیکه به ستونزه لري، په اړیکو کې به یو د بل سره ستونزه لري، او دا به ورته ډېره ګرانه وي چې د خپل دی واقعي دنیا او دی واقعي ژوند او دی واقعي نړۍ هڅه خپل راوخلي ټول مجازي نړۍ کې کړه دي. هلته نو موږ د داسې انسانانو سره مخ کیږو چې مکمل دغه اوسنۍ تمې ته نشي کېدلی. هو دا زه په 2019 کال کې هند ته په یو سفر تللی وم. ما هلته دغه دوو نسلو ترمنځ پلرونه او میندې او د دوی دغه ځوان نسل ده چې شاوخوا تر 2-5 کلونو پورې عمر درلود یا تر دې ښکته د دوی ترمنځ چې کوم کړکېچ منځ ته راغلی و ډېر حیرانوونکی و. یعنی اصلا هغه مخکینی نسل ټول شاک شوی و، هېڅ داسې یو تمه نه درلوده او دا د ټکنالوژۍ له وجې نه راغلي و، د نوي علومو د سوشل میډیا له وجې راغلي و. او په دغه نوي نسل کې چې کومه اغېزې پاتې شوې دوی خپل ژوند او خپل دغه 5-5 کاله عمر یې ټول حیف ګڼه. داسې ګمان یې کوو چې دوی خپل د پلار او مور د تاثیر لاندې په کورني چاپېریال کې او په یو سنتي وضعیت کې هدر کړي دي، ضایع شوي دي. اصل ژوند خو دغه دی چې دوی ورسره مخ شوي دي. دا ډول ګمانونه په دوو نسلو کې چې څنګه منځ راځي، دا له فرهنګي اړخه، له عاطفي او انساني اړخه او د کورنۍ د ساختمان او د ساتنې له اړخه، د ټولنیز وجود له اړخه کړکېچ دی. دا بحران دی، اصلا دا د ژوند د معنا بحران منځ راوړي، د اړیکو بحران منځ راوړي. سره د دې چې زه دا باید ډېر واضح ووایم، سره د دې چې د نړۍ راتلونکي ټکنالوژي ده، اما دا خبره ډېره واضح ده چې د نړۍ راتلونکي د هغو انسانانو سره چې د دغه ټکنالوژۍ تر اغېز لاندې راځي هیله بښونکې نه ده. متاسفانه په دې هکله باندې د 1900 یا 1800 لسیزې په آلماني فلسفه کې دقیقا متمرکزې خبرې وشولې. د ټکنالوژي د انسان په خدمت کې ده، چې انسان د ټکنالوژي خدمت کې دی. اوس موږ کله چې دا عام کوو، دا کیسه هغه چې کله لابراتوارونو کې هغه لږ فرق لري، کله چې عامه کوو، یعنی ټولنې دغه عامه ټکنالوژي سي، عامه رسنۍ سي، ټول یو هر یو کس دا حق ځان ته پیدا کړي په یو خاص ذهنیت سره، چې زه کولی شم اکاونټ ولرم، زه کولی شم خبري پاڼه ولرم، زه کولی شم خپلې خبرې وکړم، زه مثلا د یوې لویې پراخې شبکې غړی یم چې هلته خبرې کوي خلک. اما د ژوند کولو لپاره خبرې ونه لري، اما د ژوند کولو د کنټرول د یو ښه ژوند لپاره هغه احساسات پکې وجود شوي کوم چې مخکې و، یا په هغه ډول یې احساسات منج شي چې هغه د ځینو نورو خلکو غوښتنې دي. په دې توګه د ازادۍ معنا، د ازادۍ هدف، د فرهنګ هدف، د ټولنیزو شبکو، د ټولنیز ژوند هدف، د کورنۍ هدف، د پلرونو او د میندو د یو پټ نسلونو د تړاو
د ټول ټولن درې متات. بله، ډېر زیاتمنه استاد صافی صاحب، د دې ټولو ایبونو سره سره، لیکن ټولنیزې شبکې د هغو کسانو لپاره چې استعداد لري خو د خپل استعداد د څرګندونو لپاره کوم سټیج نه لري یا تر اوسه نه درلود او د دوی استعداد پټ پاتې کیده، د هغوی د معرفي لپاره ډېر ښه ځای دی. اکثره لوی رسنۍ استعدادونه د ټولنیزو شبکو له لارې کشفوي. دا یو ډېر لوی امتیاز هم دی. پخوا که به ستاسو په ولسوالۍ کې، کلي کې، کوڅه کې یو مستعد انسان و او ما واسطه یې نه درلوده چې تلویزیون ته بولی وی، راډیو ته بولی وی او معرفي کړی وی، نو هغه استعداد به پټ پاتې کېدو. لیکن اوس هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي، که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، دا عیبونه باندې خو خبرې وشوي، خو پریمانه وشلی او لا ډېرې نور دي، ولې ګټې هم بالکل لري. ډېر خلک یې د حاشیې څخه متن ته راوستل. ډېر ځوانان زه پېژنم چې هغوی دغه ستا خبره چې غږ به چا نه اوري، د ولې هغوی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټک ټاک کې، په دې کې خپلې ویډیوګانې یا چې د خپل استعداد ننداره وړاندې کوي، چې ډېر فالوورز لري، ډېر ملګري پیدا کوي. په دې برخه کې د دوی د پیسو سرچینه کېږي، نه یوازې د دوی شهرت، د دوی هغه استعداد خلکو ته ورکاره کوي، بلکې د دوی د انکم او د عاید سرچینه کېږي. فرضاً بعضې وخت کې یو ځوان غواړي چې د یوې موضوع په حق باندې یو ډېر پراخ ایډیاز ته خپل دغه ورکړي، خپل نظر ورکړي، ولې هغه نشي کولی، خلک نشي راټولولی. یوازې زه دا هم دغه سوشل میډیا ده چې دا خپل ویډیو ریکارډ کړي او په اسانۍ سره هلته اپلوډ کړي، ټوله دنیا یې ګوري، ټول خلک یې ګوري، د استعداد ګوري. په عین وخت کې په دغه د مارکیټ په برخه کې فرضاً یو کس چې هغه پیسې نه لري، هغه د دې توانایي نه لري چې په عام بازار کې خرید او فروش او خرڅلاو دا وکړي، دغه د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو یو د مارکیټ برخه هغه ځای ده چې دوی کولی شي ډېر په اسانۍ سره
د خپل تولیداتو لپاره د خپل ایډیا او د خرڅلاو لپاره یو مارکیټ پیدا کیږي، تل د نور خلکو سره په ګروپی شکل باندې همغږی شي او د خپل یا ایډیا یا خپل توکي دا هلته خرچ کی په مارکیټ کې، خپل کانسپټ خرچ کی، خپل هغه ایډیاګانې خرچ کی او پلوري، د دې لارې نه کولای شي یو انکم ترلاسه کی. دا په داسې حال کې چې بعض خلک هغه ډیر په حاشیه کې ځان ګوري یا د نورو ملګرو باندې اعتماد نه لري، نو کولای شي له دې لارې نه چې هغوی دغه وکړي یو څه ګټه ترلاسه کی. همدارنګه ډیر زیات پوهان دي زمونږ هغه خپل علمي او هنري اثار له دې لارې خلکو ته ورپېژني، نړیوالو پلیټفارمونو ته د لارې ورلیږي، په دې لارې کې دوی ته مارکیټ پیدا کیږي او خلک خپل دوی سره اړیکې نیسي، د دوی سره ارتباطات نیسي. ما ډېر داسې خلک لیدلي دي، بالخصوص په د غزوانه طبقه کې چې هغوی هغه اساس خبره پوښایي هیڅ سټیج نه لرلو، ولې د هغوی پراخ فعالیت په سوشل میډیا کې دوی په دې توانولې دي چې دوی په نړیوال سټیج کې په نړیوالو پلیټفارمونو کې دعوت شي، هلته لاړ شي، خبرې وکړي، خپل نظر وړاندې کړي، یا د خپل ځان په اړه، د خپل ټولنې په اړه، د خپل هیواد په اړه د دې نه مطرح خلک جوړ شوي دي. ډېر خلک د دې نه استفاده کوي، په دې کې طریقې زده کوي، فرضاً مختلفې پروژې ډیزاین کوي، د مختلفو نورو پلیټفارمونو سره یوځای کیږي. فرضاً زما په ځله کې یو پروژه ده، زه غواړم دا ډیزاین کړم، په دې باندې کار وکړم، ولې ما سره دغسې یو ټیم نشته چې کار وکړم. زه په ډېر په اسانۍ سره سوشل میډیا ته داخلیږي، هلته دغه پلیټفارمونو پر سرچ بټن باندې کلیک کړي او دغسې یو ټولنې تا ته راځي، ګروپونه تا ته راځي، هغه ګروپونو سره ته یو ځای کیږي او خپلو ایډیاګانو د پوخوالي لپاره د نورو خلکو همکاري غواړي، د هغوی مرسته غواړي، هغوی تا سره په دې برخه کې ډېر زیات کار کوي. همدارنګه په عمومي شکل باندې د هویت جوړونې لپاره، د یو انسان یو د شخصیت جوړونې لپاره دغه پلیټفارمونه ډېر مؤثر تمامېږي، دغه ټولنیزې رسنۍ ډېره مؤثره تمامېږي. یعنې کولای شي چې ډېر په پراخ شکل باندې ته د دې نه د هویت جوړونې، د خپل ځان مطرح کولو، د ځان جوړولو په برخه کې د دې نه کار واخلي، البته په مؤثر شکل باندې. بل مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو ګټو سره سره باید یو انسان کوشش وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې مخکې باید مکمل آگاهي ترلاسه کړي چې زه دغه میډیا یا د رسنۍ کاروم، د دې عیبونه ماته څه دي، ستونزې ماته څه شی دي. فرضاً د حق په موارد باندې باید کوي چې سره څه ډول لینکونه ماته راځي، په کوم ډول لینک باندې زه کلیک کوم، په کوم ډول لینک باندې باید زه تخمه نه کېږم. بله، دا هغه امنیتي مسایل دي په ټولنیزو رسنیو کې. یعنې که چېرته دغه موارد په نظر کې ونه نیسي، بیا هم ټولنیزو رسنیو تاته مشکل پیدا کوي، تاته ستونزه پیدا کوي. نو خاطر چې ټول هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کوي، ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه باندې کار کوي،
سلامت اوسې، ډېره مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، دغه موضوع که یو څه نورم وشاربو، دا چې تر اوسه پورې تر دې مخکې مثلا تلویزیون، رادیو، سټیج د خواصو ځای و، لیکن ټولنیزو شبکو ټولو ته دا لاره پرانسته. فکر نه کوئ چې په خلکو کې په ځان اعتماد، په نفس اعتماد زیات کړی وي؟
بلې او محترمه، دا خو یو مثبته گزینه دی. د زمونږ او تاسو وطن کې مخکې چې موږ د خپل مشران هم د خبره او د دلې یو په یو کور کې مثلا ځوانانو د ځوانان ته دوی اجازه نه ورکول چې حتی په د کور موضوعات کې هم دوی خبرې کول. خو نن دغه رسنیز دی چې هغه ځوان جګېږي د مملکت په سر، د نړۍ په سر، د خپله مقاله لیکي، خپل هغه دریځ لیکي. دا یو لویه مثبته هغه بحث دی چې مثلا په رسنیز بحث کې مثلا د ځوانان فلم دی ته لاسرسنه لري، او په همدغه اساس هغه کس چې مثلا په کانکور کې عمومي اول نمره شو، دغه ټول د دې سرې وکته، د دې مثلا خبرې واورېده، او دغه ځوانان ته داسې یو ښه مثبته گزینه شو چې باید موږ هم کوشش وکړو. بعض ځوانان دي چې خپل هغه کوم بحث کې مثلا دوی انرژي لري، مثلا په هغه بحث کې دوی غواړي چې مثلا خپل ځان نه یو قهرماني وښي، خپل هیواد ته او خپل ملګرو ته، د نور امر سره په تشویش کیږي
نو دا یو ستاسو تر دې خبرو پورې ستاسو کرامت صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې تاسو د کانکور دی ازموینې دی اول نمره خبره وکړه په خوبه رسنۍ او خبرونه تحمیل اول یعنی دوی به انتخاب کاوه چې کوم خبر د خلک واوري کوم دی اول واوري لکن اوس خلک په خپل انتخابوي مثلا تاسو د کانکور دی اول نمره خبره وکړه خلکو ته ممکن هم دا ډیر مهمه وي تر دې چې د یو هیواد دی ولسمشر څیره وویني امغه دی ولسمشر خبره به څوک نه شریکوي لکن دغه چې له خلکو سره ارتباط لري دا به هر څوک شریکوي په هر پانه کې به اول ویني
ممکن سره د خو ما مخکې وویل چې مثلا د روستولنیز رسنۍ شي دي مثلا تلویزیون او خبرونه راښیان زیات خلک هغه نه تقوی په بوسنۍ شرایط کې دی ټول فیسبوک په لاس وی او واتس اپ په ګروپو کې وی بس دا جل خلاصې هغه اصلي خبره او واقعیت خبره دوی ته رسیږي مثلا موږ همیشه تعقیب کوي دي چې هغه مثلا بعض خبرونه او هغه کې څه نه څه تغییرات مثلا سانسور شوی وو خوب دغه تولنیز بخش کې رسانه یو کې هغه مستقیم راځي هغه کوم خبره چې واقعي وي هغه د څه چې مثلا شوی هغه خلک ته رسیږي او د دې پسان کې بوده د دې ورزش په بخش کې هم ځوانانو مثلا د تعقیبوي دغه رسانه ز تاریخ نه
ډیره مننه
یو مثبت گزینه ده مثلا
ډیره زیات مننه استاد شینوار مخکې صافی صاحب اشاره وکړه خطرونه ته هم څنګه یو څوک حکیشی یا څنګه یو چانه ممکن د ټولنیزو شبکو لاري سو استفاده وشي بانک ته رخنه وکي حسابونو ته معلوماتو ته کلهند خبري وکي چې وخت کم ده مننه
بله مخکې صافي صاحب واقعا چې تخصصي برخه ته هم اشاره وکړه دوی اشاره دا و چې بعضي لینکونه تاسو ته راځي چې هغه دوی کوشش دا کوي هکران چې د یو چا د شوق او علاقې په مورد باندې کوم اپلیکیشن نه چې دی هغه ورته دوی مخې ته راشي نو هغه کې په داخل کې داسې کوډنویسي کوډینګ شوی پروګرامینګ شوی چې په حقیقت کې به تاسو ته به د یو ګیم او اپلیکیشن په څیر باندې ښکاري خو حقیقت به دا اوسیږي چې تاسو نه به دغه کوم مطالب چې شخصي دي هغه به تاسو نه ترلاسه کوي په زمین کې زمنګ کم اکاونټونه چې دی دا په ډیرو ځایونو کې خلاصول دي چې موږ ورته په خپل اصطلاح کې تخصصي اصطلاح کې ورته کوکیز وایو چې د دغه لمخې نه هکران کوشش دا کوي چې د دې نه د ډیټا واخلي تاسو یوزر او پاسورډ او ضرور مسایل هغه ترلاسه کړي په زمين کې دا ویل شم چې کله هم تاسو یو داسې صفحې چې هغه تاسو ګومان کوي چې هغه تاسو په ګټه باندې وي خو هغه اعتباری نه اوسيږي مثلا بعضي پروتوکولونه دي چې هغه HTTP او HTTPS ورته وي چې کله مونږ یو صفحه ته داخلي کول تا هغه HTTPS چې اوسيږي معنی هغه سکیورټي لري امنیت لري او هغه قابل د تایید دی هغه په اسانۍ سره نه هکېږي خو چې اسونه HTTP اوسيږي هغه نه ډیر په اسانۍ سره هغه څوک کولای شي هغه ډیر په اسانۍ هک او تاسو ډیټا ترلاسه پیدا کی نو مختلف میکانیزمونه دي لینک باندې شمارې باندې ایمیل تاسو ته بازه لینکونه راځي چې هغه خپل اوس ګوګل یا جیمیل سپم کوي هغه اوتومات هغه کوي خو د دې لپاره تر هغه پورې کار روان دی چې دا افیکټ او کوم غلط چې دی او ګروپونه چې دی د لمن ته وسی چې د ریپورتینګ برخه د هغه په نظر کې نیول کیږي نو کوشش دا وشي چې تر ډیر حدا پورې غیر ضروري او نه تایید شوی مطالب هغه باندې د ډیر وخت ځای نه کیو هغه ډیر ونه لري
د دې کولای شي چې محفوظ وسیږي ډیر زیاته مننه استاد شمس کتا سیم لند خبري وکي چې صرف یو دقیقه لرو هغه ده چې فکر نه کوي چې ټولنیزو شبکو ل شيګنو نورو بدیو سره سره د جدي مطالعه مخنیول ده جدي مطالعه کم کړی ده کتاب لوستل کم کړی دي کڅنګه
هو همداسې ده البته کېږي چې یو څمر کسان ل هغه منابع سره آشنا شي چې په سګر دي دل یا وها څنګه یو ډول سره اړیکې پیدا کړي مطالعه د دقیق نړۍ سره یو څیر کسان سره باسواد شي لیک لوست زمونږ د ټولنې کې چې وی هغه سره لګ لګ بلد شي کی اما واقعا یو څیر کسان ته متمرکز زده کړه پسی وو یا دی یا مثلا مشخص ځانګړي کتابونه لولي چې هغه خپل ارزښت لري. یا په یو بل معنا سره د سلو کړو دوه سوه درې سوه کلونو مخکې انسانانو سره د کتاب له لارې اړیکې نیسي، دا اړیکې ډېرې سختې شوي دي. اوس موږ فقط مجازي هویتونو سره اړیکې نیسو، د ټکنالوژۍ د کمالاتو له وجې نه، او د ژوند د بې محتوایۍ او د ډېرو سوزو او د ډېرو مطالبو د عمر د لنډوالي کیسې دي. همدا ډول به سردرګمۍ او سرګردانۍ سره مخ کیږو. زما هغه دادی فکر دادی چې کاش اوس کولای زموږ نسل وپوهېږي چې څنګه ټکنالوژي وکاروي، څنګه یې ښه وکاروي، څنګه واقعیان ترې د خپل احساساتو د زده کړې فکر یا د خپل
نسل د روزنې لپاره کار وکړو. سلامت اوسئ. کور ودان استاد ضیاءالحق شمس، دارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپو، استاد شفیع الله شینواری د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو فعال کرامت الله کرامت، له تاسو ډیره مننه.